غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم داد امریکا جغ واشنگتن استودیو ده ز خلیل خانم. طالبان ویلی چې په قطر کې د امریکایي استازو سره خبري په ډیر مهم پړاو کې دي. په قطر کې د طالبان د سیاسي دفتر ویان سویل شاین ویلی دي چې د امریکا د استازو سره د موافقې د مسودې په بیا لیکلو باندې کار روان دی. طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ وم د خبرو دور د شنبې په ورځ پیل شوی او دا اونۍ به هم روان وي. ښاغلی شاین ویل دي چې مسوده لا هم بشپړه سوي نه ده او کار پرې روان دی. د امریکا د بارانو چارو وزیر مایک پمپیو هم ویل دي چې هیله لري چې د سپتمبر د میاشتې تر لومړۍ نیټه د طالبانو سره موافقه لاسلیک سي. بل پلو د افغانستان د بارانو چارو وزارت وایي ژر به بین الافغاني خبرې پیل سي. د افغانستان د بارانو چارو وزارت وایي چې د جرمني د بارانو چارو وزیر صلاح الدین رباني ته د وسلوالو طالبانو او د افغان حکومت د استازو ترمنځ د مخامخ خبرو د شروع کېدو ډاډ ورکړی دی. د بارانو چارو وزارت ویان سیغ بت الله احمدي په دې اکړه امریکا ژغته داسې وویل:
موږ باید سولې ته ورسیږو او باید پر ټاکلي وخت ټاکنې ترسره کړو. موږ د دې مسایلو په اړه حساس یو او پر دې ټینګار کوو. البته بین الافغاني مذاکرات کیدای سي په یو دوو راتلونکو اونیو کې پیل سي.
د افغانستان د بارانو چارو وزیر تېره اونۍ د جرمني د چارواکو سره د سولې په مسلې او سلا مشورو لپاره جرمني ته سفر کړی و. په سوریه کې د بشري حکومت د څار ډلې د یکشنبې په ورځ ویل دي چې د القاعده ډلې پرې مربوط د یاغیانو ډلې اته تنه چې شپږ قمندانان هم پکې شامل دي وژل شوي دي. دغه وسلوالو کسانو د حوارس الدین د ډلې سره اړیکه درلوده چې په سوریه کې د نړیوالې جهادي شبکې حیات التحریر ډلې چې په سوریه د سوریه په ادلب کې کنټرول او دغه راز په حما، الیپو او لاټیکا ایالتونو کې هم نفوذ لري. ترکیه ویل دي چې په لیبیا کې د خلیفه الافتار ځواکونو د هغوی شپږ اتباني ولیدي. دغه وسلوالې ډلې ویل دي چې دغه کسان یې لاغه وروسته نیول دي چې په ترپولي کې د ترکیې یو بې پیلوټو الوتکه ووشته. خلیفه الافتار لاغه وروسته په لیبیا کې د ترکیې په ګټو او ودانیو د بریدونو امر جاری کړی چې په لیبیا کې د نړیوالې کچې منل سوی حکومت چې ترکیه هم ملاتړ کوي ځواکونو د هغوی سره یو مهم شار ونیوه. د ترکیې د بارانو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ وویل چې هغه غیر قانوني ملیشې چې د خلیفه افتار د ډلې پورې مربوطې دي او زیاته کړې ده چې ترکیه شپږ اتباه نیول یو مجرمانه عمل دی. دغه وزارت زیاته کړې ده چې موږ داسې توقع لرو چې زموږ اتباه به سمدستي خوشي کړل سي او که داسې کار ونسو نو د افتار د ډلې ملیشو په نشه کول به قانوني عمل وګرځي. د سپینې ماڼۍ اقتصادي مشاور او تجارتي خبرو پیل یو مهم انکشاف دی، مګر دغه دا هم ویل دي چې په عاجل ډول د دغه دواړو ملکونو ترمنځ د کوم موافقې امکان نشته. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د سپینې ماڼۍ اقتصادي مشاور لاری کودلو د فاکس د ټلویزیون شبکې سره پرون په خپل مرکې کې وویل چې دواړو ملکونو د می په میاشت کې په یوې نوې موافقې 90% خپل رضایت څرګند کړی و، مګر دغه خبرې قطع شوې او اوس هغه تقریبا وافتې وروسته بیرته پیل کیږي. په جاپان کې د نړۍ د شلو قوي اقتصادي ملکونو د عالي غونډې په وخت کې د دغو دواړو ملکونو ترمنځ بیرته د اقتصادي مذاکراتو په پیل موافقه کړې وه. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ټویټر په سو پیغامونو کې ویلي چې د چین د جمهور رئیس سره د توقع خلاف ډیر ګټور ملاقات درلود.
د سودان په پایتخت خرطوم کې د یکشنبې په ورځ مظاهرې سیوی 15 تنه مظاهرچیان وژل سوي دي. پرون په زرګونو احتجاج کوونکو سړکونو ته د واکمنې پوځي شورا د جنرالانو پر خلاف د مظاهرو لپاره راوتي وو. که څه هم د واکمن پوځي حکومت لخوا ډیر زیات ځواکونه ځای پر ځای کړل سي وو، خو بیا هم ډیر زیات خلک لارو کوڅو ته راوتلي وو. د اژانس فرانس پریس د راپور له مخې د مظاهرې تنظیم کوونکو په مظاهرچیانو غږ وکړ چې د جمهوري ریاست او د حکومت دفترونو ته طرف خوا مارش وکړي چې هلته د پوځ د انتقالي شورا دفتر هم دی. پولیسو په مظاهرچیانو وشکې بهونکي ګاز هم استعمال کړی دي. د پاکستان صدر اعظم بل میاست واشنگتن ته سفر کوي. د پاکستان د ساينس او ټکنالوژي وزیر فواد احمد چودري ویلي چې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو په دې مهم پړاو کې به دا د واشنگتن او اسلام آباد د چارواکو ترمنځ د لوړې کچې لومړنۍ خبرې وي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ لارې pashto.voa.com.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی د خبرونه لومړی رپورت ته د بارنیو چار وزارت په افغانستان کې د سولې ټینګېدو ته هله خودلې. په موکړی د اکرام شینواری رپورت ته
د افغانستان د بهرنی چار وزارت په نګدی ورځو کې د بین الافغانی خبرو د پیلېدو خبر ورکړي او ویلي دي چې جرمني د وسوال طالبانو او د افغان حکومت د اساسو ترمنس مخامخ خبرو پیلېدو لپاره د بهرنی چار وزیر صلاح الدین ربانی ته ډاډ ورکړي دي. د بهرنی چار وزارت وایان صحبت الله احمدی د یک شنبه په ورځ کابل کې خبر اعلان ته ویل چې جرمني چارواکو دا ډاډ د افغانستان د بهرنی چار وزیر صلاح الدین ربانی سره په کتنه کې هغه ته ورکړي.
البته گفتگوهای بین الافغانی شاید در یکی دو هفته آینده
البته بین الافغانی خبرې شاید په یو یا دوه اونیو کې پیل شي او جرمنی د طالبانو د استازو او د افغان دولت د استازو ترمنځ د مخامخ خبرو د ترسره کېدلو ضمانت کړی دی.
افغانستان و نمایندگان طالبان
د افغانستان د بهرنی چارو وزیر تیرونه د جرمنی چارواکو سره د سولې په مسله د سلام مشورو لپاره دغه هیوا ته سفر کړی. د بهرنی چارو وزارت وایي صحبت الله احمد دی ویل چې په افغانستان کې سولې ټینګېدل نږدې شوی او افغان حکومت تمه داده چې جربه د خکیل غواړو ترمنځ بین الافغانی خبرې پیل شي. صحبت الله احمدی د افغانستان د خلاین د پاره د امریکا له زنګړی احساسي زلمی خلیزات په مشرۍ د امریکای پلاوی او د طالبانو د اساسو ترمنس په دوه کې د اوم پړاو د پیل شو خبرو په اړه ویل چې افغان حکومت د دغه خبرو لجیان څخه خبر دی. هغه په دې برخه کې افغانستان ته د امریکا د بهرنی چارو د وزیر سفر یادونه وکړه او ویل چې هغه له خلیزات هم افغان حکومت ته د طالبانو له اساسو سره د خپل خبرو په اړه معلومات ورکړي.
روی تمامي مراحل گفتگوهای صلح بحث شوه،
د سولې د خبرو په ټولو پړاوونو باندې بحث شوی. د قطر د خبرو جزئیات اوروس له تاسو سره شریکوم، ډیر ژر هم شریکوم،
به زودی هم شریک میسازم.
صحبت الله احمدی ویل چې د سولې د خبرو په برخه کې به افغانان ژر ښه خبرونه واوري. هغه ویل افغان حکومت او وسلوالو طالبان د اساسو ترمنځ د سولې د خبرو د قربتوب د پاره تر اوسه درې هیوادونو اندونیزیا، جرمني او ازبکستان خپل چمتووالی ښودلی
و ما امیدوار هستیم کې
موږ هیله لرو چې یو د دغو درېو هیوادونو څخه به د دې ناستې قربتوب وکړي او هغه ناستې چې پایلې ولري قربتوب وکړي
به نتیجه بیا انجام.
د بهرنی چارو وزارت دغه چارواکي په ټینګار ویل چې په افغانستان کې سولې ټینګېدو لپاره روانې هستي یو داسې پړاو ته داخلي شوي چې د مخه هیڅکله نه وي داخلي شوي. صحبت الله احمدی جرمني ته د افغانستان د بهرنی چارو د وزیر صلاح الدین ربانی د سفر او د جرمني چارواکو سره د لیدو کتو په حق له هم خبرالان ته معلومات ورکړل او ویل چې جرمني په افغانستان کې د سولې ټینګېدو سره جوخت د ټاکنو په ترسره کېدو هم ټینګار کوي. ښاغلی احمدی ویل افغان حکومت د جرمني چارواکو سره په کتنو کې د سولې خبرو کې ښځو، بشري حقونو او بیان ازادۍ باندې ټینګار کړی او دغه حکومت لپاره د سرو کرښو په توګه یادې کړي دي او ویلي چې افغان حکومت پر دغو مسلو په هیڅ ډول معامله ونه کړي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي سولې او ټاکنو په اړه دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي تدامچی یا ماماتو هم په یوه اعلامیه کې ویلي شي په کار نه دي چې د سولې بهیر او د ټاکنو بهیر یو پر بل باندې اغیزه وکړي او دا دواړه بهیرونه باید په پوره ژمنتیا سره پر مخ لاړ شي. ملګرو ملتونو دغه چارواکي ټاکنې د افغانستان د دیموکراتیک سیاسي جوړښت د مشروعیت د بیا ترلاسه کولو لپاره یو مهمه مسله بللي او ویلي چې دغه دوه اساسي موضوعاتو په اړه د ملګرو ملتونو د رول او نظر په تړاو د مختلفو رسنیو ریپورټونو او ګمارونو ته په کتو سره اجازه راکړي روښانه کړم چې دغه دواړو بهیرونو هیڅ یو باید د بل بهیر لخوا اغیزمن نشي. دواړه بهیرونه باید په پوره زور او د ټولو ښکېلو برخوالو له ژمنتیا سره سم پر مخ لاړ شي. ښاغلی اماماتو ویلي چې په داسې حال کې چې دغه دوه مهمو بهیرونو ترمنځ روښانه اړیکې موجودې دي او دواړه د افغانستان پر راتلونکي ډیر زیات اغیزه لري، ملګري ملتونه به په دواړو ډګرونو کې خپلې بشري همکارۍ ته دوام ورکړي. د ملګري ملتونو عمومي منشي ځانګړی استازي ویلي چې افغانستان له ټاکنو وروسته د ناورین د دوام زغم نه لري. هغه اندېښنه ښودلی چې راتلونکي جمهوریت سره ټاکنې ناورین ته لاړې شي، په پایله کې به یو ضعیف جمهور رئیس واک ته ورسي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. امریکای مامورانو د شنبې پورس په دوهې کې طالبانو د استادو سره د مخامخ مذاکرات ووم پړاو په داسې حال کې پیل کړی چې د افغانستان په حکومتي ځواکونو باندې د طالبانو په حملو کې شدت راغلی. نیویارک ټایمز په دې اړه باندې یو مقاله لیکلې ده، دغه خلاصه درته سید سلیمان شاه در اوروي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د راتلونکي په باب د امریکای مامورانو او طالبانو خبرې په دوحه کې د شنبې پورس پیل شوې، د افغانستان په څو ولایتونو کې جنگ چټک شو. په همدې ورځ تقریبا 300 پولیس، عسکر او طالب جنګیالي ووژل شو. تر ټولو مرګانۍ حمله چې طالبانو په دې هفته کې وکړه د بغلان په ولایت کې وه. طالبانو د شنبه پوره د نهرین د ولسوالۍ د ولسی ملیشو 15 غړي ځای پر ځای وشتل او ویوجل. د زلمی خلیلزاد په مشهد امریکایي مامورانو او طالبانو ترمنځ لومړی ورځ خبرې په داسې حال کې چې قطري منځګړي هم حاضر وو په دوحه کې د خارجه وزارت په ډیپلوماټیکي کلوب کې پیل شوې. ډېر کلک امنیت نیول شو او خبرو اند شپې تر 9 بجو پورې دوام وکړ. د حکومت ځانګړو قواو د طالبانو په خلاف کومندوی عملیات چټک کړي دي او امریکایي قواو هم د هوایي بمباریو ساحه پراخه کړې ده. که څه هم چې دواړو خواوو کوشش کوو چې په روانو خبرو اترو کې یو د بل پر اخلاص باندې قانع کړي، په افغانستان کې حکومتي قواوې چې امریکایي ځواکونه ملاتړ کوي له طالبانو سره په جګړو اخته وو. د امریکایي مامورانو او طالبانو د استازو ترمنځ د مذاکراتو مشکله مرحله بدای چې طالبان په څه ډول قانع شي چې د حکومت سره خبرو ته غاړه کېږدي. د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د خبرو زیات وخت د ټیریزم د کلمې په تعریف باندې تیر شو. طالبان د دغه کلمې سره سخت حساسیت لري. د ملګرو ملتونو د یو تازه اټکل له مخې 6000 طالب جنګیالي په افغانستان کې فعال دي او د اسلامي دولت یادایش په استثنا د 10000 په شاوخوا کې نور طرفداران هم لري چې په مختلفو طریقو سره مرسته کوي چې په دې کې خارجي جنګیالي هم شامل دي. طالبان له ډېر وخت نه د حکومت سره له خبرو نه انکار کړی دی او ویلي دي کله چې امریکایان له افغانستان د وتو نیټه اعلان کړي دوی چمتو دي چې د ځینو دولتي ارکانو سره وګوري. خو د امریکایانو دریځ دا دی چې طالبان باید لومړی له حکومت سره مخامخ خبرو ته آمادګي وکړي. جرمني هم په دې وروستیو وختونو کې د افغانستان د سولې په پروسه کې خپل ځان ورګډ کړی دی او له قطر سره تماسونه نیولي دي. جرمني غواړي چې د قطر په مرسته باندې د افغانان ترمنځ د خبرو او تفاهم لپاره لاره پرانیزي. د لویدیځو هیوادونو د مامورانو په وینا که فرضاً متحده ایالات او طالبان له افغانستان نه د امریکایي عسکرو د وتو په سر یوې موافقې ته سره ورسیږي نو لومړی به د افغانانو یوه 6000 ډله د طالبانو سره وګوري، بیا به په بله مرحله کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیم مذاکراتو لپاره لاره هواره شي. سید سلیمان شاه، امریکا غږ، واشنگټن.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
نن په خوست کې د لوی پکتیا یو شمیر مشرانو په یوې غونډه کې د ملي یووالي په حکومت انتقاد کړی دی. په دې اړه ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلی.
د یادې غونډې ګډونوالو د ملي یووالي د حکومت پر مشرانو انتقاد درلود چې ګنې د ځینو اشخاصو په غوښتنه یې په دې وروستیو کې د لوی پکتیا یو شمیر جګپړي نظامي افسران له دندو لرې کړي دي. دوی په دې برخه کې د چا نوم مشخص نه کړ، خو وایي ویل که حکومت په لوړو چوکیو د لوی پکتیا د نظامي کادرونو د تقرر ګام وانخلي د جمهوری ریاست پر راتلونکو ټاکنو کې ګډون نه کوي. ظاهرا د دوی اشاره په سویل ختیځ زون کې د 203 تندر قلی اردو پخوانی قومندان جنرال دادان لونګ ته و چې تیره اونۍ له دندې برطرف او پر ځای جنرال خان الله شجان نوی قومندان وټاکل شو.
ولسمشر څخه به موږ ته کلاکه غوښتنه وي و لونګ صاحب دې یا مقرر کې بده خپل بس نه یا دې بدیل ورکړای شي. کای بدیل ور نکړلو موږ څه بو دلو یا پکتیا ولسونه په پکتیا کې هم بده خبرې شوې دي د سره بو د انتخاباته په دوره کې پرګون اعلان وو.
د خوست د نننې غونډې د ګډونوالو په وینا لري 203 تندر قلی اردو د پخوانی قومندان په ګډون په تیرو څو میاشتو کې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د لوی پکتیا یو شمیر جنرالان له دندو ګوښه شوې دي. دوی ویل که دغه جنرالانو وظیفوي غفلت کړی وي نو سرنولۍ ته دې ورمعرفي کړي، مګر پرته له هغه له جمهور رئیس محمد اشرف غنی نه غوښتنه کوي چې د لوی پکتیا نظامي کادرونه د پر لوړو چوکیو وګماري. قومي مشر سمین خان په همدې حقلات داسې وایي
چې خپل ساری د افغانستان د ازادۍ لپاره پلاس کړي ولای او دای کوټه ولرګي خلک چې د وطن دپاره کار کوي، د وطن د عزت دپاره کار کوي، د وطن د استقلال دپاره کار کوي، د وطن د ازادۍ دپاره کار کوي، خلک دی نه غواړي.
په عین حال کې قومي مشر حاجي مرک زدران پر جمهور رئیس محمد اشرف غنی نیوکه وکړه چې ګنې د ولسمشرۍ د تیرو ټاکنیزو مبارزې عملي کړې.
د نفوس په سطحه په ټول افغانستان کې ډېره رایه د خوست او د پکتیا خلک ورکړي، خو دا میشته چې ما توجه ونه کړه. دا میشته ستا په میراث کې په تدویدنه ګیله ما کوي، ی خپل زونه ګیله کوي. کله چې د جنګ زوی شي، د سنګر زوی شي، د مشکلات زوی شي، نو په دې کې بیا پکتیاوال وي. پکتیاوال ته یې چې شاباس، ته خو یو اتل یې، ته یو تکړه سړی یې، ته پیاوړی یې. او کله چې د چوکۍ زوی شي، بیا پکتیاوال نه وي، بیا بل څوک وي.
په ورته وخت کې نن د پکتیا د تیرې کوتل په سیمه کې یو شمېر خلکو بیا د ګردیز کابل ترمنځ لاره د څو ساعتونو لپاره تړلې وه. او د 203 تندر قلی اردو د ګوښه شوی قومندان د بیا تقرر غوښتنه یې کوله. د اعتراض له کبله د تیرې کوتل دواړو غاړو ته ګڼ شمېر واړه او غټ موټر بند پاتې وو. د ملي یووالي حکومت تر اوسه د لویې پکتیا خلکو د نننیو اعتراضونو په حق له کوم عکس العمل نه دی ښودلی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
د امریکا غږ د آشنا راډیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د مهاجرت لپاره بین المللي سازمان یا IOM د 2014 او 2018 کلونو ترمنځ په درسته نړۍ کې 2.3 مهاجر مړ شوي. د جنیو نه د لیسا شلاین رپورټ د تضمین مومن دراوروي.
د ملګرو ملتونو د مهاجرت اداره وایي د دغه ادارې نړیوال ارقام او د ستونزې رښتینې ابعاد نه معرف کوي، ځکه چې ګڼ شمېر مهاجر امړه شوي دي خو هیڅکله د هغوی رپورټ نه دی ورکړل شوی او حتی د ډیرو مړي نه دي پیدا شوي. سره له دې څېړونکي وایي د هغو سلګونو زرو مهاجرو او سیاسي پناه غوښتونکو له احصایاونه څرګندېږي چې د ژغورنې او ښه ژوند په لټه کې ځانونه خطر ته ورکوي. په راپورټ کې راغلی دی چې د 2014 کال او د 2013 کالونو ترمنځ 13,000 تنه مړه شوي دي یا د مدیترانې په سمندرګي کې لا درکه شوي دي. راپورټ وایي د دغو قربانیانو له درو نه دوه برخې مړي نه دي پیدا شوي. د IOM نطاق جویل املمن انه وایي په جنوب شرقي آسیا کې 2,200 مړي ثبت شوي دي چې اکثر یې د روهنګیا مهاجر دي او د 2014 کال نه را په دې خوا په جنوبي آسیا کې 288 مړي ثبت شوي دي چې اکثر یې افغان مهاجرو. ململ انه وایي
Despite the conflict in Yemen, people continue to attempt the sea crossing from the Horn of Africa across the Red Sea and the Gulf of Aden. At least 125 people drowned off the shores of Yemen in 2018, compared with 53 in 2017. And an increasing number of deaths on the United States-Mexico border have been recorded each year.
په یمن کې د جنگ باوجود خلک کوشش کوي د افریقا د ښکر له هیوادونو نه د سرې بحیرې او د عدن له خلیج نه ځان خپل هدف ته ورسوي. په 2013 کال کې د یمن په ساحل کې لږ تر لږه 115 تنه ډوب شوي وو، حال دا چې په 2018 کال کې 350 تنه ډوب شوي وو. د 2014 کال نه را په دې خوا هر کال د مړو شمیر کې زیاتوالی راځي چې په 15 کالو کې شمیر 1,900 تنو ته رسېدلی وو. میلمن امریکا غږ ته وویل دغه شمیر چې د IOM د لا درکه شوو مهاجرو په پروژه کې شامل دی د هغو خلکو دی چې د ګرځېدو په حالات کې وي. دی وایي یوه جدا ډله خلک شته دی چې په زندانونو کې مري، که څه هم چې استثنا په هر څه کې وي. دی وایي د هغو خلکو تازه قیزی شته چې څه کم د 2 ساعتو لپاره په زندان کې وو مړه شوي دي، په اوسني ډاټابیس کې شامل شوي هم دي. ململ بیا وایي
In general, in transit is the rule of thumb, but we have had some cases, I think 6 or 7 already this year, of recently in custody in the U.S. or recently released from custody that have resulted in deaths within a few days. And those we parse the best we can.
په مومي توګه په ترانزیت کې له مومي اټکل نه کار اخیستل کېږي، مګر موږ ځینې قضایاوې لرو او زه فکر کوم شپږ یا وو په دې تازه وخت کې د امریکا په زندانونو کې لرو یا په دې تازه وخت کې له بند نه خوشي شوي دي چې په 2 ورځو کې مړه شوي دي او موږ دغه کسان په ډاټابیس کې ښه ارزیابي کولی شو. IOM او د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف په دې وروستیو وختو کې دې ته ورته یو راپورټ د هغو ماشومانو په باره کې خپور کړی دی چې د مهاجرت په دغو خطرناکو سفرونو کې ونډه اخلي. راپورټونه وایي له دغې ډاټا نه معلومیږي چې تقریبا 1,600 ماشومانو نه د 2014 او د 2013 کلونو ترمنځ هر ورځ یو ماشوم مري یا لادرکه کیږي. څېړونکو زیاته کړه چې د دغې تراژدۍ بشپړ اندازه معلومه نه ده، په داسې حال کې چې د دغو مهاجرو ماشومانو مړینه نه ثبت کیږي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات،
پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ چپه 1290 اف ام سل اشاریه 15.
د سپینې ماڼۍ اقتصادي مشاور وایي چې پرون د امریکا او د چین ترمنځ د تجارتي خبرو پیل یو مهم انکشاف دی، مګر هغه دا هم ویلي چې په عاجل ډول د دغو دواړو ملکونو ترمنځ د کومې موافقې امکان نشته. په موکړې د امریکا غږ د رپورټ ته
د سپینې ماڼۍ اقتصادي مشاور لاري کوډلو د فاکس د ټلویزیوني شبکې سره پرون په خپل مرکې کې وویل چې دواړو ملکونو د می په میاشت کې په یوې نوې موافقې 90% خپل رضایت څرګند کړی و، مګر دغه خبرې قطع شوې او اوس هغه تقریبا وافتی ورستو برته پیل کیږي. د امریکا جمهور رئیس او د چین جمهور رئیس دواړو په جاپان کې د نړۍ د شلو قوي اقتصادي ملکونو د عالي غونډې په وخت کې د دغو دواړو ملکونو ترمنځ بیرته د اقتصادي مذاکراتو په پیل موافقه کړې وه. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ټویټر په څو پیغامونو کې ویلي چې ده د چین د جمهور رئیس سره د توقع خلاف ډیر ګټور ملاقات درلود. هغه وایي مال دې سره موافقه کړې ده کله چې خبرې روانې وي امریکا او د چین په مالونو موجوده ګمرکي تعرفې نه زیاتوي. چین هم له دې سره موافقه کړې ده چې د خبرو په وخت کې به چین د امریکا نه ډیر زیات تجارتي محصولات واخلي. د دې سره سره د چین او د امریکا روابط ډیر ښه او دوستانه دي. د چین یو ورځپاڼې چې په انګریزي ژبه خبريږي ویلي دي چې پیکینګ هم د امریکا د سپینې ماڼۍ د اقتصادي مشاور ښاغلي کوډلو خبره تکراروي چې لا تر اوسه د کومې نوې موافقې درک نه لګیږي، سره له دې چې واشنگتن له دې سره موافقه کړې ده چې د مذاکراتو په وخت کې به د چین پاموالو ګمرکي تعرفې نه زیاتوي. دغه ورځپاڼه لیکي چې د دواړو ملکونو ترمنځ په تجارتي مسلو 90% موافقه کافي نه ده، ځکه چې پاتې 10% هغه مسایل دي چې په هغې د دواړو ملکونو ترمنځ جدي اختلافات موجود دي او هغه باید حل شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15. په هند کې د خوړو په باره کې د تازه سروینا سرګند را چې د ملک لا تر اوسه خپل هدف ته نه دی رسید. لیسا شلاین رپورت را لګلې زامن مومند در اوري
دغه رپورت کې چې د خپل ډول لومړی رپورت هغه پر مختګ ته د اټکل لمخې نظر اچول شوې ده چې د هند یو 1.3 میلیارد نفوس د خوړو موقف اصلاح شوې ده، یعنی دا چې د هیواد د خوړو د جدي کمښت غم خوړل شوې ده. په داسې حال کې چې دغه هدف ته په رسیدو کې پرمختګ شوی دی د نړیوال خوراکي پروګرام سازمان نطاق هیروي ور حوصل وایي هند لا تر اوسه له هغه څه نه ډېر لرې دی چې په هیواد کې لوږه ورکه کړي. ور حوصل خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
The report indicates that despite positive trends and patterns in improving food security, malnutrition rates are well below acceptable levels, with large number of people, especially women and children, suffering from vitamin A, iron and iodine deficiency.
په راپورت کې راغلي دي په خوړو کې د اصلاح راوستلو د مثبتو تمایلاتو او طریقو باوجود د نیمګړې تغذیه اندازه د منل شوې سطح نه ټیټه ده. ګڼ شمیر خلک په خاصه توګه ښځې او ماشومان له ویټامین اے، آیرن او آیودین له نیمګړتیا نه کړاو غالي. له رپورت نه داسې نښې نښانې څرګندې شوې دي چې په تېره یوه لسیزه کې په هند کې وده یوا پر 15 کم شوې ده. سره له دې په دغه رپورت کې راغلی دی چې په 6.4% ماشومانو کې وده او وزن کم شوی ده او هم له اصلي وزن نه وزن کم دی. 13.1% ماشومانو وده او وزن دواړه کم دی. د مکمل غذا د نه رسیدلو او په پرله پسې توګه په ساري ناروغیو اخته کېدلو نتیجه دغه وزه ده. د ودې کمول جسمي او ذهني ستونزې پیدا کوي او د وزن کمیدل د هغو ماشومانو د مړینې سبب کیږي چې عمرونه له 5 کالو نه کم وي. په دغه راپورت کې راغلی دی چې د 6 میاشتو او 5 کالو ترمنځ په ماشومانو کې د نیمګړې غذا خپروالی کم شوی دی، مګر نیمګړې غذا یا د وزن کمیدل زیات شوي دي. راپورت وایي هند اوس له کم غذایي او ډیر غذایي دواړو نه کړاو غالي. راپورت وایي په تېره یوه لسیزه کې په ښځو او نارینه دواړو کې بروالی څه باندې 1/3 کم شوی دی. په راپورت کې راغلی دی چې په عین موده کې په خوځو کې چاقي او د وزن زیاتېدل له 14% تر 20% پورې زیات شوی دی، او په نارینهو کې له 9% تر 19% پورې زیات شوی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.5، د انټرنټ لارې pashto.voa.com.
د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د لوبي ورسته په دننه لوبغالي او بهر کې د دواړو ملکونو د کرکټ د مینوالو ترمنځ ختی شوې دي. د افغان کرکټ لوبډلی کپتان ګلبدین نایب ویلي دی کرکټ یوازې لوبه ده او دوی نړیوال جام ته د ملګرتیا لپاره راغلي دي. پام وکړئ د رپورت ته.
د کرکټ په نړیوال جام کې له پاکستان سره د افغان کرکټ لوبډلی تر لوبي وروسته په دننه لوبغالي او بهر کې د دواړو ټیمونو ګڼ شمېر مینوال سره نښتي او یو بل ته سپکې سپورې ویلي دي. د افغان کرکټ لوبډلی کپتان ګلبدین نایب وایي چې په لوبه کې پر پاکستاني لوبډلی ډیر فشار و، خو د حمید حسن ژوبل کېدل د دوی بدبخت و.
په تیرو څلوېښت 45 کلونو کې زموږ په هیواد کې ښه وضعیت نه و. موږ دلته راغلیو غواړو نړۍ ته وښیو چې موږ له ټولو سره ملګرتیا غواړو. موږ ډیر خوشحاله یو چې په دغه شان لوبو کې یو او داسې لوبې کوو. دا یوازې کرکټ دی، یوازې د لوبې په توګه یې ګورو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ لوبه یوه له ښو لوبو څخه وه چې پاکستان په سختۍ سره دا لوبه وګټله.
په پای کې زمونږ ډېر ښه لوبغاړي پاتې وو. ما فکر کاوه که مونږ یو هم پاتې شو ښه لوبه به وکړو.
د کرکټ په نړیوال جام کې افغانستان اته لوبې کړې. وروستۍ لوبه د ویست انډیز سره د جولای په 4 ده.
نو مونږ استرالیا سره، ساوت افریقي سره، نیوزیلینډ سره که وګورې هم د تیر 2015 ورلډ کپ نه وروسته هغوی سره مونږ یو لوبه هم نه ده کړې. نو که دوی زره ته لوبې ونه کړي او هغه ځانو سره عادي نه کړي، نو بیا لږ مشکلات دي په غټ ایونټ لکه ورلډ کپ کې. بل غټ مشکل د مونږ لږ پیس سره لږ مشکل و، هغه به وخت سره ښه کېږي، نه چې مونږ یو دم خوشي که مونږ هر څومره مخه تیاری ونیسو. دا یو سلو څلوېښت 45 بولر چې کله ته په میچ کې بار بار نه لوبې نه ښه کېږي.
خو په ټوله کې زیات شمېر افغانان خوښ دي چې ملي لوبډلی په نړیوال جام کې لوبېږي.
ډیر خوشحاله ما چې اوس افغانستان ټیم ګورم ورلډ کپ کې، بلکې ډیر خوشحاله یم دون آسیا ځان نشم کنټرولولای.
د کرکټ په نړیوال جام کې په ترسره شوې لوبه کې تر اوسه استرالیا د 14 امتیازونو په ترلاسه کولو سره د جدول په سر کې دی.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو، تاسو زموږ خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلې وي. اوس ته دری برخې خبرونه اوریدل مه هیروئ.